وخت ماشپشن درې بجې سوي. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست 1 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله ګړۍ کې عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایي. د افغان طالبانو په منځ کې اختلافات، افغان حکومت د سولې په اړه دریځ، اسلام آباد کې د پښتنو د کورونو ړنګولو، د خیبر پښتونخوا د بدیاتو د زمینی ټاکنو، د شمالي وزیرستان د بېکورو کړل سو او د کوټو د وژنو په اړه رپورټونه درته لرو. په دومره غړي کې د ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې د رامنځته شوي اختلاف او د سولې د عمل په اړه څنګه بحث لرو. په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان طالبانو ملا اختر منصور خپل نوی مشر ټاکلی دی. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې دورانولو کاروای نن په دویم ورځ روانه ده. او د امریکا ولسمشر د جګړې د مخنیوي په خاطر له ایران سره د اټومي تړون په حق کې خبرې کړې دي. تفصیل: د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي، د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې فیصله کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي، ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس و. بیان ساتوي، له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هیبت الله خونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج الدین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستې ټاکنې په سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټي شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادي ریډیو ته وویل، ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر 23 کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې په سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې په خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په ټویټر په یو بیان کې ویل، ملا عمر د 2014 کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي، د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بارنو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو په ځنډیدو د خفقان څرګندونه کړې ده. تېر ماښام د بارنو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو زر ترسره شي. تر دې مخکې تېر مازدیګر د پاکستان بارنو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله الدین بېګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې بیوه شوی و چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فلزه موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خدا پاکستان بارنو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي، د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. د اسلام آباد په 11 سیمه کې د کچا باندې په وړاندې حکومتي کاروایی نن په دویمه ورځ روانه ده. د کچا باندې اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو او رینجر ځواکونو لخوا تر اوسه خواوشا 3.5 کورونه تباه شوي دي. یو تن عیسا خان مشال ریډیو ته ویل،
نوټس نور کړو عدالت کې کیس چلېدو، خو عدالت کې دا فیصله وشوه هغه پلاټیا ورته چې کوم دغه زیر دا خالي کوي. هغې سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو، لکه چې یاره مونږ دا پخپله خالي کوو. خو اوس چې کوم دی دی اوس سی ډي اے وایي، اوس کمشنر چې بهی نه دا ټولو غورځوي ختمه کوي.
په دغه سمه کې سیمه کې خواوشا 2,000 کسان اوسېدل. په دغو خلکو کې د افغان کډوالو تر څنګ د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو پښتانه چې په سیمه کې د نام نه له کبله دغلته ژوند کوو. دغو کسانو هم له کچا باندې سره نږدې په سبزی منډی کې کار کوو. بلخوا د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا د سرحد پرمختیایي چارواکو رسنو ته ویلي چې په دغه ځای کې خلک په ناقانونه توګه اوسېدل. په کوټه کې ملیشا ځواکونه وای په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسلوالې ډلې لشکر بلوچستان دوه مهم قومندانان وژلي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ککړ وو. دا خبره تېره ورځ ملیشا ځواکونو مرکزي دفتر لخوا رسنو ته ورکړه شوه، خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سینیټر ډاکټر جانسیب جمال دینی بیا وایي دا کوم وسلوال قومندانان نه بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړي وو. تېر مازدیګر د کوټه په پریس کلب کې په خبري غونډه کې نوموړي رسنو ته وویل چې په وژل شوو کې یو عبدالرحمن دینرزی و چې له هیڅ وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه لرلو. نوموړي وویل چې هغه په شپه کې بېله کومې پوښتنې ووژل شو. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نن خپلو ملاتړو ته ویلي چې په کانګرس کې د ایران د اټومي تړون په وړاندې د ډیموکراتیک ګوند ملاتړ قوي نه دی او د موافقې خلاف د ډلو د کمپین په ضد دوی باید زیات کار وکړي. د سنټر فار امریکن پروګرس په نوم د یوې څېړنیزې ادارې له ملګرو ډلو سره په خبرو کې اوباما وویل چې امن غوښتونکي مبارزان باید د عراق او د جګړې دوه غلطۍ تکرار نه کړي چې هغه وخت د جنګ عامیان د دوی په کمزورو آوازونو برلاسي شو. هغه وویل چې دا وخت له ایران سره د شوي موافقې مخالفین د کانګرس دفترو ته په ګڼ شمېر کې ورځي چې په ټلویزیون یې د داسې اعلانونو د خپرولو لپاره $40 میلیون لګولي دي چې د امریکا د پارلمان غړو ته د تړون خلاف د رای ورکولو خبره کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د S-300 توغندو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. RIA خبري ایجنسی وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د S-300 فضایي توغندو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه لوړه کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. ده البته دا سپیناوی ونه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. په 2010 کال کې د غربي فشار له کبله روس ایران ته د پرمختللو توغندو دفاعي نظام ورکولو قرارداد یا سوده لغوه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به او د موسم حال لریاس موسی خیل اورو.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه غستی کیږي او په 1.03 روپیه 50 پیسې خرڅیږي، یو پونډ په 1.5 روپیه 50 پیسې او 1.75 روپیه، یو یورو په 1.15 روپیه او 1.15 روپیه 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 0.10 روپیه او په 0.15 روپیه، د متحده عرب اماراتو درهم په 0.80 روپیه او په 0.15 روپیه، یو افغانۍ په 1.01 روپیه او 1.22 روپیه او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 210 اغستی کیږي او 210 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریځ وي، خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 19 درجه، پیښور کې 1.1 او 26 او بنو کې 3.1 او 26 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه له ملیحا مرزاده واوریدل او د موسم کرنسی حال مو بیا له ریاض مسخل واوریدی. بخښنه غواړم په سر کې مو ویلي و چې نن د اگست 1.3 نیټه ده، بلکې دا د اگست 1.3 نیټه نه بلکې د جولای 1.3 نیټه ده. په دې بخښنه غواړو. په روانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د ملا عمر د مړینې وروسته د پر ځای د ملا اختر منصور ټاکنه افغان طالبان وایي چې نه مني او بخښي. د افغان طالبان کې اختلاف رامنځته کړی دی. د کوټه د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني وایي ملا اختر منصور د مشر په توګه نه غواړي، خدای غواړي څوک
طالبان دې دا غواړي چې د زوی د ملا صاحبزي مولوي یعقوب صاحب مقرر.
په اسلام آباد کې د پښتنو د کچکورونو ډنګولو سلسله نن دوهم ورځ هم دوام لري. خدا به کوره خلک به اوس کوي څه
کله ته لاړو دمو خو د بچو تعلیم هم خراب شي او روزګار هم خطر دلته وو بچرته زین سو بکره هم اوسو وخت دومره نشته دی.
د شمالي وزیرستان به کور کلسي کسان استنیږي، خو د دوی له خپل کورنۍ لغړو سره رابطه څنګه ده؟ ملا عمر د مړینې وروسته افغان طالبانو کې اختلافات او د سولې د عمل په اړه ځانګړی بحث. خو خو د خبرونی پایل د طالبانو په منځ کې له اختلافات کو د طالبانو د کوټي شورا غړی ملا حسن رحماني وای د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي رادیو سره د ځانګړي مرکې پر باندې موډول ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی مولوي یعقوب د طالبانو مشر شي. نور تفصیل له احمد تکلاورو.
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحمانی وای د طالبانو د نوی مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دا اوس ځکه روته ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سرکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا پر ځای کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراضه دي، هغه هم مراتن کسوي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغه ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د دغه خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې د مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته مرته شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسې د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي. موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دی هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټه د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیته بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
احمد تکل بلخته د افغانستان سولې علي شورا په خلای کړی دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبرو دوم پړاو تر نامعلومه مودې ځنډول شوی دی. میګا له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د سولې علي شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبان مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. احمد تکل یو ځل بیا لا یو بل رپورټ سره.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر لمړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه سې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو او د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضاً موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په پښتون مېشته کچا باندې کې د غیر قانوني تجاوزات پر ضد عملیات نن په دوه ورځ هم روان دي. د اسلام آباد ښار سي ډي اي او پولیس د درنو مشنري د لارې کورونه ړنګوي. بلخوا د دغه اپریشن له وجې بي کور کړل شوي خلک له حکومت شکایتونه کوي. د په دې اړه باندې نور تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د سبزی منډي پسنده آی 11 سېکټر کې د پښتون میشته کچاوادې په ضد اپریشن نن په دوه مورز هم روان دي. پرون شروع شوی اپریشن کې سی ډي اي یا کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي د درنې مشينري او بولډیزر په مرسته د 200 نه زیات کچکورنه راغورځول. د دوران د پولیسو او متاثرینو ترمنځ وهل ټکول او پتراو هم شو. البته نن د جمعې پورز د متاثرینو لخوا سلوي مزاحمت اون شو. مشال ریډیو سره خبرو کې یو متاثرتن عیسا خان چې نوخار سره تعلق لري اویل دلته د سبزی او میوه کار کوي او د کال 1915 تیاراسي په کچاباده کې اوسيږي. آیا حکومت یا سی ډي اي دوی ته د زی خالی کولو د پاره سنوټس ورکړو؟ په دې اړه راته عیسی خان وې.
نوټس ورکړو عدالت کې کیسه له دوه عدالت کې دا فیصله وشو. هغه الهاتي او د حکومت د غزر د خالی کې ای سره زمونږ لکه ولنټیر نه دغه وشو لکه چې یاره مونږ دا په خپل خالی کو دا حکم ته د الهاتي نو کوم زیره به ته خالی
اوس با دا خلق سکوی او چرت بزی. پا دے باب لچمو دا عیسی خان نتا پوسو کو نو دا دوینا وا
یرا که کلی تلالو دمو خود بچو تعلیم بم خراب شی یا روزگار بمو ختم شی او دل دا ہو بچر تا زینسو بکره خمو سو واس دمرا نشتا دے دمو طول نارونا می دی دل دا مندائی کی کار کئی دمو مندائی سر مسلی کیو او مندائی سر بچر تا زین میں چطا نزی گورو سیارا دل دا کسی تا مزدوری روزی دے
دا کچا باده پزید اسلام آباد انتظامیه لخوا اپریشن تا پختانه سیاسی مشران څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین وینا وا.
دا د اسلام آباد واکداران ډیر ظلم کوي او زیاتې کوي. غریب باندې ربړ ګولې چلول، هغه لا ټچارج کول. مونږ عوامي نېشنل پارټي د هي کورټ فیسره منو، مونږ چې د دې څوک مالکان دي دا غي رائټ منو. خدا د پاکستان شهريان دي. نو دا لار دې په دې طریقې چې دی له دې الټرنیټ مطلب په متبادل دې په بدل کې چې کوم دې د سر په ټولو کور ورکړې شي چې تر څو د دې بندوبست نشي. نو دا خو ممکن نه چې ته دا مر خلک به کور کې نو د دې زړه کې به نفرت سمروي. دا خلک به د خپل غریبه د لاسه چې د دې کوم مشکل دی او حکومت پکې مشکل کې اضافه کوي نو د دې خلکو نه به جوړیږي.
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه او سی ډي اي د اسلام آباد های کورټ په حکم د کچا آبادو په ضد اپریشن شروع کړی دی او د دې خلاف مزاحمت کوونکو په ضد د ترهګرۍ د دفتر لاندې مقدمه درج شوې دي او دې کې زینی کسان نیول شوی هم دی. کچا باده کې تر زرو پوره کورنۍ اوسیږي او د دوی تعلق د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمو او افغانستان سره دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هلتا د خیبر پښتونخوا په 315 پیټه پولینګ مرکزونو تیر ورځ بیا بلدیاتي ټاکنې تر سره شوې چې ورسره په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې ده. په دغو پولینګ مرکزونو په تیرو ټاکنو کې د درغلیو له وجې رایې چونې ځنډول شوې. په اوسني بلدیاتي ټاکنو کې واکمن ګوند تیر کې حساب ته ټولو زیات څوکۍ ترلاسه کړې دي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسف سیفر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټیشنو باندې 13 ورځ د بلدیتی ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 اتیا پولینګ سټیشنو، د کرک په 10 446، مردان کې په 2 پولینګ سټیشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 18، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابتاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 15، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټیشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټیشنو باندې د 1.5 مئی په بلدیاتی ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړې وه. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 146 سیټونو باندې د تحریک انصاف 24، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټۍ 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدغه رنګ د تحصیل کونسل په 144 سیټونو باندې د تحریک انصاف 44، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټۍ 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټۍ 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1.5 مئی د بلدیتی ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پېښور ضلع کې د جعلي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیولي شوي دي. د پېښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشحالۍ کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړي دي. په 315 پولینګ سټیشنو باندې د بیا بلدیاتی ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیاتی ټاکنو لومړی مرحله سرته رسیدلې، او په 2 مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکلې شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
زو شمالي وزیرستان ته. په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کلیو کورونو ته د سندو لړۍ روانه ده، ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ استولې دي خو خپل په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی، هم دا لامل دی چې په ورځو ورځو د خپلو کورنۍ له غړو سره خبرې نشي کولای. د کډوال مشال ریډیو ته ویل د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحه میرزاده رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سہولت نو، خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلې دي کنه، لکه پی ټی سی ایل دان لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته د زونګ مټه د بنو نه راته سیګنل پاتې کیږي، هلته کې سلب نشان کې کم کار کوي، هغه بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده، وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دا په خبره له 100 ورځو راهیسې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریباً 10-12 دن سے جزرا گلے جمع روز پورے پورے بچوں سے رکھ لے ٹور والا سر خبر ہی نہیں دیتی بار بات رہی تو ہم یہ نمبر ہم داس نے سے جدل تھا نکالو تم حال تک ایٹین سی سر رکھ لو وقت کرتا ہے پس تو ان ہے کرتا تھا سی برس ہونے دے ہے نہ اس جی ناول انت نکالو سی ڈیر کو مشکل آ ہم نے لگے جنا پھر درجوں کے تم نما سال دے بن نہ کی تم آ دے رینج لگ جات کرے دے انت کی سر دے کو ڈیر مشکل مطلب آ دا لگے دو بار بار دے ابھی جس لائن زبردست لائن وہ مطلب ٹک ٹاک سے سمجھ مطلب سرکاری نمبر کتنا دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر او یا سیکورٹی فورس نمبر دی اگا چار کئی بھی کسی عام سے کم استعمال نمبر دی اگا فی الحال پورے بحال شوی نری
تاچی دے مسئلے د حواری لپاره حکومت سکوی. د شمالی وزیرستان اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ زہیر الدین بابر وائی چپا دے لڑکے کار روان دے
الیکٹریسٹی دو بوس کلو بندوبست روڈ تعلیم صحت دا پنځه تیارو چیز خو اول مونږ انشور پر دین پس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو په ترا چې چونکه اگر ډیمیج په وجه باندې دا خو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پولز او وایډ ری اور اغا اسانه سره ډیمیج کیږي نو دا دی اغا هم لګیا دی ری هاب روان دی دا څنګه را چې کم کړي واپس لاړ ول تکي د کمیونیکیشن میډیا نشته او ډور ټو ډور فیسیلیټي ورکو چې کم دا اپریشن نمبر یو اوی کې کوئی شرط چې هغه خپل ری هاب کې دوه کلمه هم پټای مخلي ایگزیکټ ټایم د تاسو نشم
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په اخیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوې دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
د پاکستان د ګټې او مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وایي له شتمنو خلکو پیسې اخلي او د قبایلي سیمو بې کوره کسو خلکو ته د اسانتیاو په برابرولو به لګوي. خو د قبایلي سیمو مشران د قومي اسمبلۍ غړي وایي حکومت لا نورې مرستې خو څه چې شته مرستې یې هم اغېزمنو سو ته نه دي ورکړي. تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د ټیکسینو د کامی ادارې ایف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په بجټ کې اعلان کړی و چې په پاکستان کې د شتمنو خلکو چې آمدن یې د کال په سر له 50 کروڑ روپو زیات وي له هغوی به یو وار 3% ټیکس اخیستل کیږي او دغه رقم به د فاټا په متاثرینو باندې خرچ کولی شي. د کومې وروستو چې د شروع په ورځ ایف بی آر په باقاعده توګه منظوري ورکړه او د حکومت دا فیصله عملي کړه. کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې په اړه د شمالي وزیرستان د سرینو د قومي کمیټې جنرال سکرتر غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت خو د فاټا په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې د میاش په سر یوې کورنۍ ته ورکولو چې د فاټا ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي. نو مو وړي زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د دنیا نه پیسې راغواړي ولیکن مونږ باید بیر باندې خرچ کړي نه زنده ثبوتی را دي چې هلته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي کوم حالته لکه یا وزیرستان نه بهر دي یا په وزیرستان کې دننه دي دا ټول متاثرین دي ولې چې دې کاروبار ختم دی هغه د سپینوم خال د شوه خال او د رزماک خال نه یې هغه منځلي 12,000 روپۍ دي هغه بند کړي دي تقریبا دغه پینډم هسپتال مې یاد ده دا هغه نه رسیږي دا اوس یې 50 کروڑ نه پوسه به کوم کسان دي دا چې په ځان دې پوره دی راغټه څونه وباسي او په خپل په میان کې سره تقسیموي.
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتي ډلې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نو پوښتل نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی یې په لوی لار کې یوازې پریښودل. محمد نذیر وی
حقیقت دغه دی چې حکومت د میز زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹاک کې ډېر زیات اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فاټې لپاره خو فر هر ټیم په ګراوند باندې هیڅ وی نه نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تصاوت سره چې گورنمنٹ کا دغه خال سره ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لانګ دي کورونه لانګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره او کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دي هر قسم تکلیف ال کا مخې دا خبره شوی اسلام آباد ته میز لانګ مارشي یو وزیرستان د لانګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټوله فټار څنګه شي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق نه د حکومت د دې اعلان په باب لو پوښتل نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خاصل خبره د عملی کولو ده نو کچری دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسي امداد وشي. د دو ویناوا
حقیقت دا دی چې حکومت د میز زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹاک کې ډېر زیات اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې لپاره خو فر هر ټیم په ګراوند باندې هیڅ وی نه نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تصاوت سره چې ګورنمنٹ کا دغه خال سره ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لانګ دي کورونه لانګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره او کا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دی هر قسم تکلیف ال کا مخې دا خبره شو اسلام آباد ته میز لانګ مارشي یو وزیرستان د لانګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دوره درنه جوړ شي ټوله فټار څنګه شي.
د ذکر دا د روستیو کې چین د فټا د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه رنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو خو د فاټا اولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ فایده نه رسیدلې. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا. یو نا صاحب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په دې کنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ووري خبري برخه پای ته رسیدا وسم ځنګړي بحث تر راځو د افغانستان په تیر بیا د تیری کې طالبان پاړه په تیرو دو ورځو کې زغرد زغرد بدلونونه راغلل لومړی دا خبر خپور شو چې تیری کې طالبان مشر ملا عمر مړ شو دا خبره لا سره سوې نه وای چې د طالبانو رسمي وایند زبیح الله مجاهد عین هغه وخت یو اعلامیه جاری کړه چې په دا سبا یعنی نن ټاکه شوې چې د افغان حکومت او طالب اساس ترمنځ به د سولې د خبرو دوم پړاو په مری شارګوټ کې کېدلی په بیان کې ویل شوی چې د طالبانو د خبرو ټول صلاحیت د قطر دفتر لري او دا چې دوی د مری شارګوټ له خبرو ناخبره دي د دې بیان پاړه لا شکونه څېړنې او بحثونه روانو چې څو ساعت وروسته یو بل خبر خپور شو چې طالبانو د ملا عمر مړینه رسمن تصدیق کړه او پر ځای ملا اختر منصور مشر وټاکلی د دې خبر تر راتلو سم دستي وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو په خواني ګنګوسي او ریپورتونه پر رښتیا بدل شو د کوټي شورا یو غړي ملا حسن رحماني د مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره مرکه وکړه او د اختر منصور له مشر سره اختلاف وشود د غهر شیبه بدلیدونکو پرمختګونه ډیر پټي خبري راڅرګند کړي خو ډیر لا هم پټي پاتې دي ډیر ناتایڅي خبري تایید شوی ډیر ګنګوسي رښتیا کړی خو نورې ګنګوسې وزېږولې ډېرې اندېښنې لرې کړې خو ډېرې نورې را پیدا کړې اوس هم تصویر څه واضح او څه تتی مشال ریډیو د خپلو اورېدونکو په ذهنونو کې پرتو سوالونو ته د ځواب ویلو لپاره یو ځانګړی بحث جوړ کړی دی په دې بحث کې مو د موضوع ډېر خبر شخصیتونه رابللي دي په دوی کې سمی یوسفزای چې له تیرو شاوخوا 15 کلونو راځي د طالبانو چارې څاري او رپورټوي او څېړي حکمت الله اعظمي چې په کابل کې څېړونکی دی او د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی دی او د طالبانو پر چارو لیکنې کوي او دا شان د شارجه د مذهبي چارو په وزارت کې دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکر صاحب تاسو درې واړو میلمنو ته هرکلی کوم
سلامات
په پایل کې به زه وراسم سمیو سبزی صاحب تاسو ته به حکمت کرزی صاحب سوری وبخشي حکمت اعظمي صاحب ته راځم پوښتنه دا ده چې د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو سره داسې ښکاري چې بلکې ښکاري چې ملا حسن رحماني سره اختلاف وشو دی طالبان په دوو برخو کې بظاهره تر اوسه پورې ویشل شوي دي دا څومره لوی پرمختګ تاسو ته ښکاري
واکن د دې توقع کې د همدغه کسان چې تاسو یې نمونه واخیستو حسن رحماني ملا عبدالرزاق ملا محمد رسول او ملا جلیل دوی ډېر وخت نه طالبانو د مهمو شوراګانو غړي وو خو ویل کېدلو چې دوی واک اختیار ډېر کم وو او عملا د شورا او د رهبری شورا کنټرول د ملا اختر محمد منصور پلاس کې وو دغه واک قوي وو او ویل کېدلو چې منصور په شورا کې هم قوت لري همدارنګه د شورا نه دی باندې په طالبانو په لیکو کې هم قوت لري او واقعا هم هغه وکول شو سره دی چې محمد مرخوان وفات شوی وو په یو ناڅاپي ډول په 2009 تر 2009 پورې طالبانو مهم مشران لمنځه ولاړلو ملا عبید الله خوند مرشولو ملا اختر عثماني مرشولو ملا داد الله مرشولو برادر ونیول شو سره دي چې هغه وخت په لیست کې نو چې مشر دشي خو تاسو هغه مشر جوړ کړو زما په خیال په یو تحریک کې چې کوچني کسان هم له یو ډلې بیل شي هغه مشکل کوي او طالبانو یو ډیر تاریخي کریډیټ او چې دوی ور باندې واقعا فخر کولی شي هغه دا و چې دوی متحد پاتې وو خو دا څه بریښي چې د ملا محمد عمر اخوان شخصیت او د هغه نوم یوازې سره د دې چې هغه نه څرګندېدو حتی د نیم کار وړاندې وفات شوی وو او د نوم د اثر او دوی چې ورته عزت او احترام لرو تر اوسه پورې طالبان متحد وو اوس دغه تنظیم داسې ښکاري چې یو شمېر کسان ترې ویل شوي دي او خپله خبره کوي، خو تر اوسه هم یو قوي تنظیم ده. او
سمیر سبسی سے بخشن غوالم زمینس کی پدیم داخلو کم سوالونه پښتنی را سر ډیر دی او زکه ستا سره به جوابونه هم د ټولو غستا بخشن غوالم کزه پمینس کی مداخله کم تاسو خفکه ریمه حکمت اعظم سے سمیر سبسی سے خبر وک تاسو آیا لپرون راسی چې سوي دی لدی ورسته چې بیا د ملا حسن رحمانی چې کم خبرګون راغلی دی په داخل کې ک تاسو معلومات لري دا وخت سره روان دی په طالبانو کې بننه
اختلافونه ورځ په ورځ مخ په جوړېدو باندې دي. دا مخکې ما رپورټ کړی او مخکې چې دا د ملا عمر د مړینې خبر راخپور شي اساسي خبر اساسي باید داسې جواب ورکړل چې منصور څنګه راپورته شو، باوجود چې دا داسې ډېر جدي یا سیریس دغه تجربه هم نه درلودله او داسې وزارت مشر هم نه و د طالبانو د نظام په وخت کې چې هغه ډېر مهم مشر وي. مگر بیا هم د ایران او معاون د ملا عمر داسې سورسز یا هغه منابعو سره چې ما خبرې کړې دي او دی په دې باندې تورنۍ شاغل خو په دا څو کلونو دا واک انحصار کړی وو او بل د نه غوښتل چې دغه واک دي کله چې د ملا صدر ونیول شو بیا داسې اوازې نورې هم وې چې حتی د هغه په نیولو کې لاس درلودی او برادر هېڅکله سولې ته داسې دغه نه وو خوشبینی نه شو دلال سول نه راتلی، مګر دا د خوا یو توکیه ورته جوړه شوې تر څو دی د لاریسته کې د ملا برادر د لاریسته چې بیا اختر محمد منصور مینس راشي او معاون شي. او کله چې بیا دی شو په هغه وخت کې ملا صاحب ملا محمد عمر خون ژوندی وو نو بیا دوه معاونین یې وټاکل چې یو
خو حکمت اعظم صاحب بخښنه غواړم، یعنی دا خو بهرحال دا ټول رپورټ سوي دي. دا اوس یعنی په تیرو څلورو ساعتو کې یا په څومره کې دا څه معلومات لرو چې خپل طالبانو په لیکو کې ځنننه داسې یو تصدیق خبرې لرو چې څه روان دي؟
بله کاملا اوس په دې باندې بحث روان دی چې څنګه وکول چې زه په وړاندې باندې اپوزیشن کوي چې په هغه کې صاحب هغه د کټ دفتر مشر دی او ملا ذاکر دی قیوم ذاکر او همدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې او د دې سره هغه کسان چې نور سایډ لاین سوي دي یا د نظر غورځول سوي دي یا واک نه دی ورکول سوی او کرارو چې د ملا صاحب د ملا عمر زوی یم معاون سي، مګر هغه کسان غواړي چې بس د په وړاندې باندې یو اپوزیشن دغه کې او د قوي یې کښې تر څو داسې یو شی اعلان کړي چې دی مشر نه دی او د قانونیت یا مشروعیت لوی ملا صاحب د
سمه د مننه راځم تاسو ته. مفتی ذاکر الله ذاکری صاحب د شارجه د مذهبي چارو وزارت کې دینی لارښود دی. مفتی صاحب تاسو سره کلی کوم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خپل سلامونه تاسو او ګران ملما او نورو ټولو دوستانو ته چې
مفتی صاحب بہرحال ملا عمر د مړینې پاړه باندې خبر راغی وای چې دوه نیم کاله مخکې مړ شوی وو. دلته پښتنه دا راپورته کېږي چې په دې دوه نیمو کلو کې چې څومره د ده یعنی د ده پاړه باندې پیغامونه خپرېدل او د طالبانو له یو رسمي منابع یا منبع څخه راوتل، ستاسو په خیال باندې له شرعي پلوه څخه د ده دغه خبرو ته آیا په شریعت کې ځننه د رښتیاو د کذاب یا د دروغو په چوکاټ کې څومره مذهبي یا شرعي دغه ترلاسه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی خدا خبر ده چې د یو حرکت او د پاسون د قائد مړینا د حرکت او تحریک د پاره ډیرا یو روحي او د مورال په حواله سره ضربه ده. نو دا خو یو خبر ده چې مثلا یو لوی سړی او د یو تحریک وفات شو او یقینا دا خلک به صدمه لیدلي، خو دا چې مثلا دا دومره اوږده موده دوی دا پټوي نو د شرعي نصوصو په رڼا کې موږ ویلی شو چې کله یو سړی وفات شي نو زر تر زره باید هغه د هغه د تکفین او د تجهیز کار شروع شي او هغه باید دفن کړل شي، جنازه ور باندې وشي. اسراع د جنازې دا لازم او ضروري امر دی په شریعت کې چې زر تر زره په هغه باندې جنازه وشي. دا هغه مړی رسته کول په هغه وخت کې چې د هغه شرعي وارث موجود وي دا شرعا درست نه دي. او بیا مثلا یو مړ پټاون پدی خاطر باندې شي ولا دا بڑے رلو صدمہ خان کو تو رسیدگی دا منن کو تا نو دا شرع دنگا سیاسی حکومت وقتی خود شرع دنگا نا دا خبر سین لا
یعنی دا پشتن پدی یعنی مفتی سے دا پشتن پمنس کی بخشن وال مد پدی وک چ زین خلق دا پشتن راپورت کوي چې یعنی طالبان خپل شریعت غواړي او په شریعت کې د دروغو یا ویل چې دا په ګناه کبیره کې راځي او په هغه اساس باندې دوی به خلکو ته سزا ورکوي او په دوه نیم کلو کې د په نامه باندې پیغامونه هم راځي د غم راځي یو تحریک یو رسمن دا کوي نو دغه د دوی چې کم دغه خلک دا پښتنه راپورته کوي چې څومره د اعتبار وړ یا د شریعت په لوازه خ دوی خپل څومره غیر شرعي کار کوي دا پښتنه آیا د خلکو پر ځای د کې راپورته کوي
زه خو درته دومره ویلی شم چې شرعن چې کله یو سړی وفات شي د هغه تجهیز او تکفین کول دا لازم او ضروري خبره ده او په دنیا کې هیڅوک هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بهتر نشته دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وفات باندې چې کومه صدمه مسلمانانو ته ورسېدله دا صدمه د قیامت پورې د هیچ چا باندې نشي رسېدلی
یعنی دلته سوال مفتی صاحب سوال د پټېدو نه دی
او جنازه شي ها
سوال د پټېدو د جنازې نه دی د طالبانو لخوا ځخه خلک وی دا خبره کول دوه نیم کال د په نامه باندې خلکو ته پیغامونه ورکول خلک دغه کول یو داسې تنظیم چې غواړي شریعت او وای چې زموږ امارت ختم شوی دی
دا خبره غلطه ده
یعنی
خبره غلطه ده یو اسلامي تنظیم ته درواغ ویل مطلقاً حرام دي لکه یو عام مسلمان ته چې ویل حرام دي د کوم سړی چې د شریعت د نفاذ دعوه کوي هغه ته پکار دي چې هغه خپله په شریعت باندې د نور نه زیات عمل وکړي او هغه باید داسې کار ونه کړي چې مسلمانان ورته ګوته ونیسي نو ملا صاحب بس الله تعالی بخنه ورته وکړي هغه خو لاړه دنیا نه خروست مسؤولین چې دی هغه نو پکا دا دی محض یو سیاسي کار کړی دی خو مذهبي توګه باندې دا کار صحیح نه دی
سمه د مننه مفتی صاحب سمیر سبزی صاحب ملا اختر چې منصور چې کم اوس د مشر د ټاکلو اعلان وسو لکه حکمت اعظمی صاحب ذکر وکړي چې اوس غواړي چې د مخالفه جبهه قوي کړي د په اختلاف کې ستاسو په خیال باندې کې تاسو وګورئ ستاسو کم معلومات دي کومه غاړه به ډیره زورور وي هغه چې هغه د ملا حسن رحمانی په وینا باندې نمونه خیاغه دی کنه اختر منصور خپل وسم زورور دی او د قدر دفتر تایید مرته تر لاسه دی مفتی صاحب دا پښتنه مې له سمیر سبزی صاحب زغ کړی تاسو تر ازمه
ملا اختر محمد منصور د تیرو شپږو کلونو نه دا تحریک چلوي او د هغه مکمل کنټرول او اختیار ده او د تیرو شپږو کلونو کې ځینې کسانو چې اختلافات کړي دي تر هغو کې تر ټولو ستر چیلنج ذاکر و 2012 کال کې چې هغه د نظامی کمیسون مشر و هغه برطرف کړو په کوره کې نولو او موقع ورنکړل چې د خلاف په هغه وخت کې مشکلات پیدا کړي نو دا وخت ویل شو چې هغه مکمل د کوټې شورا یا د طالبانو په داخل کې هغه هم نفوذ لري او هم یې ځان ته پرکار کوي او کنټرول لري دا نور کسان چې دوی زما په خیال انفرادي شخصیت به وي خو یو ځینو سیمو کې ممکن دوی هم ځینې کسان ولري هغه په قومي لحاظ باندې وي یا نورو لحاظو باندې وي خو دا مهمه نه ده چې هغه څومره کنټرول لري مهمه دا چې دا ډول په یو کورنۍ کې چې اختلاف راشي که هغې نه یو کوچنی فرد هم ولاړ شي نو هغه مشکلات را پیدا کولی شي او ورو ورو چې اوس مسلم ملا رحماني دا خبره کوي چې ملا محمد عمر اخوان په یو فرد ځای کې د دوی لخوا ساتل شوی وو یا هلته تختول شوی وو زما په خیال دا خبرې یا د دې نه وړاندې ملا نجیب په نوم باندې د ابتدایي محاذ مشر ویلي چې ملا محمد عمر اخوان د دوی لخوا وجل شوی ده نو دا خبرې هغه په افغانستان کې دننه چې کوم جنګیالي دي ورو ورو د هغوی دپاره هم یو سوال مطرح کېږي او
ورور دغه سوالونه زیاتیږي او ضروري نه ده چې کوم کنټرول دی او په طالبانو لري هغه د تر اخره پورې په ځای پاتې شي.
سمه ده، مننه. راځم تاسو ته سمې سوګزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب، ستاسو د پوښتنه ده چې کوم طالبان دي، یعنی که دغه دوه ډلو کې دوی ویشل شوي دي او پاکستان دا وایي چې زموږ پر دواړو باندې زموږ پر طالبانو نفوذ دی، نو دغه که د پاکستان د نفوذ له حسابه زیاده سره وویشو، پر چا باندې نفوذ زیات دی یا پر کاملا پر دواړو یسته؟
دا خبر تیر اکسانی چی فیصدی لحاظ تخطوک ہوئے لسی، مگر اساسی خبر دادا چی قیم زاکر و حق اڈالا چی سول نگواری دا طیب آغا پا گدون آغی از ما پا نظر د پاکستان څخه خلاف دی او هغه وایي چې موږ خبري نه کوو او د دې څخه څو څو واره دا راپورټ شوی دی. مګر کله چې اختر محمد منصور ته راځي، دا سړی د پخوا څخه هم په دې باندې پیژندل کېدی چې دی د پاکستان سره نږدې اړیکې لري او سولې ته هم د هغې په خبرو باندې دا غصه وای دی، انکرج شوی دی، موټیویټ شوی تر څو خبرې وکړي په سولې مذاکراتو ته خلک واستوي. مګر خبره دا ده چې دا به کم ډله به ډېره په جنگ کې تاثیر ولري، هغه مهمه ده زما دپاره. هغه دا دی چې تاسو وګورئ، هر هغه ډله اوس ځینې داسې کسان به وي، ایلمنټ به وي په طالبانو کې چې تر څو منصور چون د فاینانس دغه لري، دا د مالي چارې کمیسیون د خپل غړی دی، تر اوسه هم ګلاغا خوند، ملا ګلاغا خوند او د خپل نږدې دغه دی سړی دی. ځینې خلک به داسې فکر وکړي چې راده د منصور سره پاته سه، تر څو دی خو یو مشر اعلان شو بل دا دی چې هم پیسې لري او هم درته هغه مشروعیت درکولی شي. مګر د دغه بلې ډلې دپاره چې سوله نه غواړي او د ده سره مخالفت دی، هغوی ته هم آپشنونه شته او هغوی هغه انتخابونو څخه دوی کار اخیستلی شي، مګر ځینې محدودیتونه لري. صحیح دی، اوس که قیوم ذاکر خپله ډله اعلانوي، دی په خپله یې نه شي کولی، باید د کوټ شورا د مشروعیت د لارې دی وکړي چې مثلا هغه خلک تر څو تحریک چې ورته وایي چې باید د ده د اختر محمد منصور پر ټاکنه لغوه
شي.
نو که دا کار وکړي بیا دی بل مشر ته طرف لري.
سمده، حکمت زمی صاحب تاسو راځم. زمی صاحب راځم، مفتی صاحب یو بل پښتنه دلته دا ده چې کومې فتواګانې چې د ده په یعنی د ملا عمر په نوم باندې د طالبانو لخوا جاری شوې وې، په داسې حال کې چې دی مړو او دغه فتواګانې اوس آیا شریعن اعتبار لري او نافذ بلل کېدلای سي، او آیا د دغو فتواګانو په اساس چې کوم حکمونه شوي دي هغه اوس باطل ګڼل کېږي؟ یعنی سوال می داو چې د ملا عمر په نامه باندې چې څومره پتواګانې جاری شوې وي او هغه حال داو چې دای مړو په دې دونه مکلو کې او له دې وروسته چې کومې پتواګانې جاری شوې دا غو شرعي اعتبار سره نافذ بلل کېدلای سي، او آیا دغه وو چې کوم حکمونه سره موجود دی هغه باطل سو؟
دا ژوند کې چې کوم وی هغه اعتبار ور لري، اگر چې هغه ظاهر شوی خو کوم چې داغه د مرګ نه وروسته نور خلکو داغه په نامه باندې نو ظاهر خبره دا خو اعتبار نه لري چې د یو ډلې امیر موجود نه وي وفات شوی او بیا دا وروسته خلک داغه په نوم باندې چې شه خبرې نو هغه یقینا د اعتبار ور نه لري.
سمه ده، مفتی صاحب ډیره مننه. سمیر یوسفزی صاحب یو بل پښتنه دا چې دغه په دوو ډلو کې بظاهره خو دوه ډلې ښکاري تقسیم شوي دي طالبان، ستاسو په خیال باندې د پاکستان نفوذ پر کومه ډله باندې؟ دغه پښتنه ما حکمت اعظمي صاحب زخم کړی او نفوذ زیات دی.
دا صبر شه دوی چې د کله 13 هفته په عمر کې سامباد کې مذاکرات کېدل، اغه نه دا صبر شه چې منصور په دا خبرو باندې یا راضی ده او یا سره پښتبانی کوي، خو اوس چې دا کوم نوې ګروپ را څرګند شوی ده، دا همغه ګروپ ته چې عمر کې مذاکرات کړي وو، ملا جلیل اخوند او ملا رحماني اخوند او ناظر زاک اخوند. دا څه به چې هغه خبرې چې افغان دولت کولې یا د میټینګ نروسته کېدلې چې ملا منصور دغه خبرو حمایت کوي، هغه درست نه وي. او زه فکر کوم هر ډله د دوالو ډلو کې ممکن پاکستان لپاره خپل واسیت ولري، ممکن اوس داسې ویره موجوده ده چې ایو دا پاکستان د امن مذاکراتو لپاره سپورت کی هغه ولر شعبان حکومت سره یو ځای شي، بل ډول به په پاکستان کې پاتې شي او هغه ډول به هم یو څه تر فشار لاندې وي. خو دا سي نه بریکې چې پاکستان د دواړه ډلې سره خپل روابط له لاسه ورکړي.
یعنی لدی سر یعنی سمیر سرزی صاحب لدی سر بخشنه غواړم مداخله کوم د دې سر د پاکستان هغه چې دنیا ته او د هیواد ته افغانستان چې ښکار کوله چې طالبان یو قسم د نفوس په نامه باندې د دوی تر په موټ کې دي هغه چې اوس په دوی کې اختلافات راغو د پاکستان دغه حیثیت کې کمزوروالی راغی یعنی یو چیلنج شو کنه اوس هم په ګټه دی.
نو زما په خیال اوس خدای ترګندیږي چې موږ دا فکر کولو چې طالبان د پاکستان هر خبره مني او خبره اوري اوس داسې بری چې دا داسې نه ده چې دوی د طالبانو هر خبره طالبان د پاکستان هر خبره ومني یا د هغې باندې عمل وکړي او پاکستان هم په دې پوهېدلو خو چونکې نړیوالو داسې یو ذهن جوړ کړی و چې دوی ورباندې فکر لري ممکن پاکستان هم د دې نه خوند اخیستل و چې داسې یو څوک چې امریکې خلاف جګړه کوي او فکر کوي چې امریکې ته په افغانستان کې شکست ورکړی افغان دولت ته مشکلات ایجاد کړي دي د دوی په نفوذ لاندې د دوی لپاره یو کریډیټ و. خو بیا هم مهمه دا ده چې آیا پاکستان یو واضح اقدام کول غواړي او تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې کملا برادر اخوند چې ویل کېږي ملا محمد عمر اخوند خپل ژوند خپل نائب ټاکلی و هغه میدان ته راوځي بیا به څه صورت حال وي او زما په خیال کې هغه میدان ته راځي نو هغه کولی شي طالبانو دواړه ډلې سره متحد کړي. خو زموږ وروستي خبرونه دا دي چې هغه په یو داسې حالت کې ده چې مریض ده او هغه د خبرو کولو توان نه لري
سمه د سمیر صاحب صاحب مننه. حسن رحماني صاحب سره چې خبرې سوې هغه دا ویلي و چې دوی اوس هم د خبرو اترو دغه عمل ته ژمن دي او غواړي چې خبرې اترې وسي. بلخوا اختر منصور لخوا هم د خبرو اترو افغان حکومت لخوا هم پاکستان لخوا هم نو اوس دا وخت حکمت اعظمي صاحب د افغان حکومت د پاره کم امتحان دی دوی په کم چیلنج کې دي په کم حالت کې دي د تګلارې د جوړولو په حال کې.
بله اول مخکل دین ساسي پښتون تراسم یو شی غواړم چې واضح کم مولا جلیل الله رزاق د مری میټینګ کې نو هغه درې نفر و چې دینه بغیر و حقانی و ابراهیم حقانی و مولا حسن او اومدارنګ دریم شخص دی دغه منصور دا درې کسان و مګر دین علاوه زما په فکر باندې چې دغه غواړي اختر محمد منصور سټراتیژیکلی دا د خپل غوښتنه د فکر کوم د یو څه وخت لپاره به دغه سولې خبرې مذاکرات وزنډي او په خاطر دی په خپل ویب سایټ کې دغه یو منفي سټیټمنټ خپره کړی د سولې په باره کې چې موږ نه غواړو چې سولې وکړو موږ خبر نه یو. دوی تر اوسه چې دی د 7 جولای څخه تر اوسه پورې دی چیرې ولې پټ سایلنس واو یا ولې خپل دغه
شړیو
مګر بل خبره دا ده چې کله د افغانستان دولت داسې یو دلته ځینې راپورونه راځي او داسې دغه دي چې خپله پاکستان کیم پاکستان هم په دوو ډلو ویشل شوی دی یو هغه دی چې سوله غواړي بل نه غواړي او دا دی چې د
پاکستان خو خپل افغان حکومت که تاسو راته وایست افغان حکومت په کوم امتحان کې دی دا وخت
افغان حکومت په دې امتحان کې دی چې تر اوسه زما په فکر د پاکستان سره ځینې سوالونه اعلان دي حل شوي. د مثال په ډول دوی غوښتل افغان حکومت غوښتل چې دا خبرې دي باید په چین کې وسي دوی په دې باندې اصرار کوي او حتی ځینو دغه افغان طالبانو دغه ته ډیلیګیشن ته ویزې ورکړې وې چین چې ورې ولاړ شي مګر پاکستان ورته وویل چې دا نه دی. زما په فکر دغه اختلافات یو څه بیرته د افغانستان د دولت او د پاکستان د دولتونو په وړاندې بیا زیات شوی دی. د افغانستان دولت لپاره په کار ده چې بیا یو څه دغه وکړي خپل ډیپلوماټیک چینلو د لارې څخه دی خپل هغه ځینې سوالونه چې نه حل پاتې دي د پاکستان سره حل کړي تر څو د پاکستان کمیټمنټ ولري او بیا ورسته ولاړ شي. که چیرې دا شی ناکام شي پیس ټاکس ناکام شي بیا به افغان دولت ته چیلنج دا وي چې په پاکستان باندې ډېر فشارونه راولي تر څو هغه خلک چې پیس د ټاکس یا د سولې خبرو د غدي مخالف دي یو ملټری اکشن زې دا غي وړاندې واخلي نو دا د چیلنج دی لپاره غټ
ښه. سمیر صاحب زیسه به بل پښتنه ده چې دلته هغه دا چې ولې یعنی په عین وخت کې چې د خبرو اترو دوام پړاو کېږي او په هغه کې به مهمه فیصلې کېدې لکه اوربند د بهرنی ځواکونو شتون یعنی ډېرې مهمه خبرې به کېدلې یعنی یو عملی بڼه به ورکول کېده په دې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر چې دوه نیم کاله زوړ دی راوستل میډیا ته یا په مختلفو لارو باندې دا یو تړاو لرلی د خبرو اترو د سبوتاج کولو کنه دا بحث هم فطرتن راوتی دا خبر
از ما په خیال دا خبرونه په خوا هم راغلی وو خو یو شمیر ډلې په کابل کې بالخصوص ویل کېږي چې پاکستانی چارواکو په تیره غونډه کې چې کله افغان دولت غوښتنه کوله چې دا خبرې چې کېږي آیا په دې کې ملا محمد عمر خان رضایت لري که نه، پاکستانیانو په یو ډول ورته ویل چې هغه نور وجود نه لري او نه یې رضایت ته ضرورت شته. دا خبره په داسې انداز کې وشوه چې دوی باید دا خبره افشا نه کړي، خو او د افغانستان ولسمشر هم دا منلې وه چې دا خبره به دوی یعنی د دفتر دا کوي چې دا ښه وخت نه ده چې دا نو خپور شي. خو ځینې هلکې وایي چې په افغانستان په ملي نیشنل سیکوریټي یا د شورا امنیت کې ځینې کسان چې هغه پخواني مشر ولسمشر کرزي صاحب ته نږدې وو، هغوی دا خبره د وخت نه وړاندې لیکله او خپره یې کړله چې له دې عمله بلاخره افغانستان ولسمشر دفتر هم د دې تایید وکړلو. خو دوی وایي چې دا یو غلط ټایم وو، یعنې په کار نه وو پرېښودل شوي، وایي چې یو خبرې یو څه مخکې تللې وای او یو څه مذاکرات شوي وای. خو زما په خیال د دې خبر د راوتلو ذمه دار افغان حکومت ته، او ملا عمر د مرګ خبر که اوس راوتلی وای اوس اثرات مونږ ګورو، خو په مجموع کې دغه د مرګ خبر د افغانستان د امن مذاکراتو د پاره چې تازه پیل شوي وو خبر نه وو.
مننه راځم سمې سبزي صاحب. حکمت اعظمي صاحب، یو بل پوښتنه به زه بیا کوم، خو مفتي صاحب ته راځم. لا مفتي صاحب، لارې خواځخه د سولې غږ کېږي، افغان حکومت د طالبان مشران هم سوله غواړي، طالبانو ته څه کول پکار دي دا وخت؟ مفتي صاحب زما خیال مفتی صاحب را سره نسته، د ټلیفون په لاین باندې نه دی. اوس اوس راغ درځي تاسو ته مفتی صاحب؟ کیدای شي په دغه کې مشکل وي، خو بهرحال پوښتنه کلند جواب راکړي چې لارې خوا د سولې خبره کېږي، افغان حکومت هم غواړي، پاکستان هم دا وایي، طالب مشران هم وایي، ستاسو په خیال طالبانو ته څه کول پکار دي په دې وخت کې؟ بیا به درته ټلیفون کېدای شي بیا وکړو. ډېره مننه حکمت اعظمي صاحب، تاسو سره راځم. هغه دا چې خپل د طالبانو ویشل کېدل او بیا د خبرو اترو درېدل، یعنی خپل د طالبانو د پاره ګټي او تاوانونه څه دي، او د افغان حکومت یا افغان ولس د پاره ګټي او تاوانونه، د دوی متحد کېدل به څه ګټه او تاوان بیو، او اوس ویشل کېدل څه ګټه او تاوان دي؟
اصلی خبر خدا سے چې مثلا دغه خبر د لیکېدو یا د پاشل کېدو څخه څوک ډېره ګټه وړي؟ مثلا بعضی خلک لکه یوسف جوسف چې ویل چې مثلا دا د افغان دولت کړي، بعضی وایي چې پاکستان دولت کړي، بعضی وایي چې هغه خلک چې دغه طالبان چې د سولې مخالفت شوي هغه خوا کړې ده. زما په نظر دا سټېټمنټ یا دغه په داسې وخت کې خپرول د ملا عمر د مړینې دا ډېر زیات نور هم دغه ته اړتیا لري، انویسټیګیشن ته اړتیا هم لري. په دې کې تاسو وګورئ هر خوا د دې څخه ګټه وړی شي. افغان دولت ته ګټه دا ده چې مثلا منصور چې کوم د سولې ته حاضر دی، هغه د یو مشر په صفت باندې ټولو ته وروپېژندی، او دلته په جنگ په افغانستان کې بالخصوص په جنگ کې هغه جنګیالي یو څه دغه کولای شي، مثلا ډسکرج کېدلی شي او یا نا امید کېدلی شي چې ملا عمر نسته نو موږ چېشته وجنګېږو. او د پاکستان دپاره تاسو وګورئ په اعلامیه کې ډله به لیکل شوي وه چې ملا عمر هېڅکله افغانستان نه و پرېږدي او پاکستان ته نه و تللی. نو دا داسې معلومېږي چې پرو پاکستان المنټس لیکلي وه، یا دا
پاکستان پلوه
نفع کارېدلی شي، پلوه دي بالکل. چون چې دا یو شی واضح کړي چې دا افغانستان جنګ چې روان و په دې کې پاکستان ډېر رول نه درلود، دا تللی دی نه دی تللی، هغه باندې موږ تاسو یو نه خبرېږو. مگر که تاسو بیا منصور وګورئ، منصور چې خپل دوه معاونین ټاکلي دي، په دې کې وګورئ ډېر دام یو امپورټنت
یو دغه کلند راتوې سه بیا په دې اړه ځله سمې سبزي ځخه دوه منټه لرو، یو منټ کې د دوی دوه په باره کې راتوس.
په دې کې تاسو وګورئ په خوا به مشرم ملا عمر هم د جنوب څخه وو، دوه معاونین به هم دواړه د جنوب څخه وو، مگر دا اوس ویشل شوی دی. لکه قومي دغه چې هم دی پکې راوستلی وي، سراج الدین حقانی زما په فکر اختر محمد منصور په دې خاطر ټاکلی چې تر څو په ایست باندې په شرق باندې په شرقي زون د افغانستان باندې دوی خپل کنټرول یا خپل نفوذ زیات کړي. نو دا چې دی د هرې خوا څخه کېدلی شي، زما په فکر دا چې د افغان دولت ډېر لیکړی نه وو، دا زما په فکر د افغانستان دولت او د پاکستان په تفاهم باندې سوی، او په دې کې منصور اختر محمد منصور هم خپله ګټي درلودلې چې په داسې وخت کې دغه خبر خپور ځان لیډر او مشر د طالبانو اعلان کړي او ګټي پاکستان او افغانستان ته هغه وي.
مننه. او سمیر سبزي صاحب، د دې چې کوم معاونین دي دغه ته تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه چې د حقانی شبکې په اړه دا ویل کېږي چې پاکستان ډېر قوي نفوذ دی که د نور طالبانو په مقابل کې دغه بیلنس په کې ساتل شوی دی، دغه بیا کوم اړخ دی د دې؟
د خپل واک د قدرت لپاره ملا حقانی صاحب ډلې زوی ځان سره ساتلی ده چې دا بیلنس وساتي. بل طرف ته نورزی یو ډېر مشهور قوم ده او ویل کېږي چې په نورزی قوم کې دوی مشر ملا باز محمد اخوند هغه ملا منصور سره اختلاف لري، تر څو دغه اختلاف کته کې دوی مولوی هیبت الله اخوندزاده چې په قوم نورزی ده او طالبانو په وخت کې د طالبانو د نظامي محکمو مشر و، هغه خپل معاون ساتلی ده تر څو هغه کسان چې په نورزی قوم کې چې په کندهار، هلمند او روزګان
سره
کې خورا زیات تپوس لري د هغو د کانې کول لپاره هغه خپل معاون
سره
واضح خبره ده د دې لپاره چې خپل واک او اختیار کنټرول کې وساتي دغه معاون ساتلی دي.
ډېر مننه سمیر سبزي صاحب، حکمت اعظمي صاحب او مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب، ساسو درې واړو ډېر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخسته. ځانګړی بحث و چې اوس پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي. تاسو په بل غړي کې درته ګل ایاز د نوې رپورټونو سره به حاضر وي. د خدای په امان.